ساعت استودیو 8 صبح نشان میده. در برنامه بعدی با همکارم عصمت چاروان باشین. چاروان صاحب بفرمایید.
مننه سرور صاحب، ستړی مشه قدر منو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم. ساعت 8 بجې شوې په دې خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي، سربېره پر دې چې 219 پروګرامونه لرو، تاندې څنګه یو حقیقت سره په راپورونو کې اوري چې د افغانستان حکومت په لوی اختر کې له طالبانو سره د اوربند په اعلانولو غور کوي. خو لومړی د دې ساعت خبرونه واوري. نن په کابل او ځینو نورو ښارونو کې د خپلواکۍ د 99مې کالیزې د مراسمو لپاره کلک امنیتي تدابیر غوره شوي دي. د پاکستان نوي صدر اعظم د کابینې ځینې غړي معرفي کړل، او د فلسطین د فوټبال ملي لوبډله نن په کابل کې د افغانستان له ټیم سره دوستانه مسابقه کوي. د خبرونو تفصیل. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون شنبه د سولې د عالي شورا او د علماو شورا غړیو ته وویل چې له طالبانو سره د لوی اختر په ورځو کې د اوربند په اړه سلام مشورې روانې دي، او خپله پرېکړه به د هغو سپارښتنو په رڼا کې اعلان کړي چې حکومت ته ورکول کېږي. د افغانستان د علماو سراسري شورا او د سولې عالي شورا له ولسمشر څخه وغوښتل چې د لوی اختر په مناسبت هم اوربند اعلان کړي. د دې موضوع تفصیل وروسته په یوه راپور کې وړاندې کېږي. په افغانستان کې نن د خپلواکۍ د اعلان 99مه کالیزه لمانځل کیږي. د پاچا امان الله خان تر مشرۍ لاندې افغانستان په 1919 میلادي کال له انګریزانو خپلواکۍ اعلان کړه. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې د دې ورځې په مناسبت ځانګړو مراسمو ته امنیتي تدابیر نیولي دي. د دفاع وزارت مرستیال او د کابل د ګارنیزیون مشر جنرال مراد علي مراد پرون ازادي راډیو ته وویل چې هغه کار چې د افغانستان د خلکو په نمرکو سرتیرو پورې تړلی دی، دا دی چې هغوی به د خلکو د ساتنې لپاره له هیڅ هڅې ډډه نه کوي. د پروان والی فضل الدین عیار د خپلو پولیسو په تشکیل کې اصلاحات غواړي. فضل الدین عیار پرون شنبه له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل د پروان د پولیسو په تشکیل کې یو شمېر غیر مسؤولو او غیر مسلکي کسانو بې نظمي او ګډوډي ته لاره هواره کړې ده. فضل الدین عیار وویل د کورنیو چارو وزارت د دوی پر شکایتونو غوږونه کاڼه کړي دي.
پولیس نگهبان شهر است، پولیس باید امنیت
بیاره. دوی وای پولیس ته شهر ساتون کی دی، پولیس باید امنیت ټینګ کړي، نه دا چې د پولیس موټر د قدرت د مالکانو د دروازو شاته ولاړ وي. د پروان والی وویل چې د دې ولایت د پولیسو په تشکیل کې د غیر مسؤولو او غیر مسلکي کسانو د موجودیت په اړه ولسمشر ته هم شکایت کړی دی. د کورنیو چارو وزارت په دې اړه خبرګون نه دی څرګند کړی. د افغانستان او فلسطین د فوټبال لوبډلې نن یک شنبه په کابل کې مسابقه لري. دواړه لوبډلې به نن ماښام د افغانستان د خپلواکۍ د اعلان د 99مې کالیزې په مناسبت د کابل په خازي لوبغالي کې دوستانه لوبه وکوي. دا له څو لسیزو وروسته لومړی ځل دی چې د فوټبال یوه بهرنۍ لوبډله افغانستان ته راځي او مسابقه کوي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې د دې لوبې د امنیت لپاره ځانګړي تدابیر غوره کړي دي. دا خبرونه لازاجی رادیو اوري. د پاکستان نوی صدر اعظم عمران خان پرون شنبه د خپل کابینې مهم وزیران معرفي کړل. د پاکستان نوی صدر اعظم پرون د خپل هیواد د ولسمشر ممنون حسین په حضور کې لوړه وکړه. عمران خان د لوړې تر مراسم وروسته د کابینې د وزیرانو غیر مکمل لست خپور کړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت شاه محمود قریشی ټاکل شوی، او د خیبر پښتونخوا پخوانی گورنر پرویز خټک د دفاع وزارت ته نومول شوی دی. د پاکستان ملي جرګې د صدر اعظم د چوکۍ لپاره په 106 اویا مثبتو رایو عمران خان انتخاب کړ. عمران خان پرون عارف علوی د جمهوری ریاست لپاره کاندید کړ. د ایران دفاع وزیر وایي هیواد یې د توغندو په برخه کې د خپلو ظرفیتونو د لوړولو لپاره هلو ځلو ته دوام ورکوي، او راتلونکې اونۍ به یوه نوې جنګي جټ الوتکه نندارې ته وړاندې کړي. برید جنرال امیر حاتمی دا سرګندونی په داسې حال کې وکړي چې د امریکا متحده ایالاتونه هڅه کوي چې د ایران د وسلو د پروګرامونو او په سیمه کې د نفوذ مخه ونیسي. فارس نیوز خبري آژانس د حاتمی په قول وویل لومړی توپ د توغندوی پروګرام پراختیا ته ورکوي. د همداراز ویلي چې ایران په دې برخه کې په ښه حالت کې دی خو اړتیا ده چې انکشاف ورکړي. د ایران دفاع وزیر حاتمی دا هم ویلي چې نوي جټ الوتکې به د اګست په 22 د ملي دفاعي صنعت د ورځې د لمانځنو په مناسبت عام ولسته ښکاره کړي او خلک به الوتنې وویني. د ایران هوایي ځواک د نړیوالو بندیزونو او پر دغه هیواد د تحریمونو له کبله د ظرفیتونو د جوړولو کې له ستونزو سره مخامخ دی. کرملین وایي د جرمني صدر اعظم او د روسیې ولسمشر په خپله پرونۍ شنبه کتنه کې د اوکراین، سوریې، ایران او د ګازو د مهم پایپ لاین په شان د جدي موضوعاتو په اړه 3 ساعته خبرې وکړې. دا خبره د کرملین ویندوی دیمیتری پیسکوف نن یکشنبه سهار خبریالانو ته وکړه. دا له برلین څخه بهر په میسیبرګ ماڼۍ کې د انګیلا مرکل او ولادیمیر پوتین د پرونۍ کتنې په اړه لومړنۍ څرګندونې دي. د دوو هیوادونو د مشرانو د خبرو ډېر لږ جزئیات څرګند شوي دي. ویل شوي چې د جرمني او روسیې مشران به کومه ګډه خبري غونډه ونه لري او رسمي اعلامیه به هم خپره نه کړي. او په اندونیزیا کې پرون شنبه د 2013 میلادي کال آسیایي لوبې پیل شوې. د لوبو د پیل رسمي مراسم د اندونیزیا د پلازمینه جاکارتا په بونکارنو لوبغالي کې ترسره شول. په سټیډیوم کې پرون 240,000 کسان د نندارې لپاره راغونډ شوي ول. په دې مراسمو کې د اندونیزیا ولسمشر یوکو ویدیدو هم ګډون درلود. د مسابقو دا لړۍ به 2 اونۍ دوام وکړي. خبرونه مولا ساجی رادیو اوریدل. دا ساجی رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12:15 یا اف ام 3.5 صفه دوام کوي. ساعت 8 بجې او 2 دقیقې شوې. افغانستان حکومت په لوی اختر کې له طالبانو سره د اوربند پر اعلانولو خبر کوي. د افغانستان په یو شمېر ښارونو کې نن د خپلواکۍ د جشن مراسم جوړیږي. په پاکستان کې د عمران خان حکومت ته ولې ځینې افغانان هیله مند دي؟
اوس چې دا د عمران خان حکومت باندې دا تورنې چې دا د پوځیانو خوا واک رسېدلی دی، نو په دې اساس باندې ملکي حکومت به هم خپلې پالیسۍ له نظامي حکومت سره برابروي.
په ترینکوټ کې خلک وایي له جګړې ستومانه شوي، اوربند او دایمي سوله غواړي.
دا ملک چې نور نه راخرابوي، بس تر ډېر ډېر وژړول، ډېر ډېر وران کړل. د قلم جګړه چې سره وکړي.
د افغانستان د خپلواکۍ د نهنوي کالیزې په مناسبت یو ځانګړی راپور لرو. د خراس 2019 پروګرامونه لرو. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون شنبه د سولې د عالي شورا او د علماو شورا غړیو ته وویل چې له طالبانو سره د لوی اختر په ورځو کې د اوربند په اړه سلا مشورې روانې دي او خپل پریکړه به د هغو سپارښتنو پرانا کې اعلان کړي چې حکومت ته ورکول کیږي. د افغانستان د علماو سراسري شورا او د سولې عالي شورا له ولسمشر څخه وغوښتل چې د لوی اختر په مناسبت هم اوربند اعلان کړي. خو ښاغلی غنی وویل سوله د ملت یو لوی غوښتنه ده. د سولې د پروسې په اړه ملي اجماع هم شته. د په دې اړه د دینی عالمانو د فتوا او د ټولنې له بیلابیلو پرګنو سره د مشورتې غونډو یادونه وکړه. ولسمشر غنی همداراز ویل چې د اوربند په اړه د سولې د عالي شورا او د علماو د شورا د غړو غوښتنو ته درناوی لري، خو اوربند باید دو اړخیز وي او اصلي موخه یې سوله وي. ښاغلی غنی وویل دا به ونه مني چې د هیواد په یو برخه کې اوربند وي خو په نورو کې جنگ روان وي. تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو د اوربند په اړه څه نه دي ویلي، خو د تیر اختر په مهال د اوربند د اعلانولو په وخت ویلی و چې دوی په هر اختر کې اوربند کوي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان د ولسمشر د مطبوعاتي دفتر یوه ویان شاه حسین مرتضوی پرون ازادي راډیو ته وویل چې حکومت به ډیر ژر اوربند اعلان کړي.
حکومت توی آتش وست بررسی میکنه، شاید تا به زودترین فرصت ممکن اعلان کنید.
شاه حسین مرتضوی پا دیاره دا جزیات و لورکول و لره وکلا و اینه ویل چه حکومت دقیقا چه وقت دا اوربند دا اعلان پلان داری. خود جمهور رئیس ویاند هارون چخانسوری پر تویتر پرون لیکلی چه دا اوربند دا اعلان پر بحثونه دا شنبه پورت هم روان ول او حکومت بلا طول و شکل و خواه سره تر مشوری روستا خپل پریکړه اعلان کړي. پاندې حال کې د وسلوالو طالبانو مشر ملا حبت الله اخونزاده پرون یو ور بیا ویلي چې غواړي د پوینه د افغانستان د اشغال د پایترسېدو لپاره له امریکا سره مخامخ خبري وکړي. حبت الله اخونزاده په یو بیان کې چې پرون خپور شوی ویلي چې له واشنگتن سره صادقانه سپینی او داسې مذاکرې غواړي چې نتیجه ولري. په دې بیان کې د افغانستان له حکومت سره د اوربند هیڅ ډول یادونه نه ده شوې. په افغانستان کې له طالبانو سره د حکومت له لوري د اوربند خبره په داسې وخت کې مطرح کیږي چې په وروستیو دوو اونیو کې سلګونه کسان د خونړیو حملو قرباني شول. په کابل کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې د چهارشنبې په ورځ د کابل په دشت برچي سیمه کې په انتحاري حمله کې د څلوېښتو زده کوونکو وژل کېدل تاییدوي. په بیان کې ویل شوي چې په دشت برچي کې په انتحاري حمله کې اوش پېټ تنه زخمیان شوي ول. خو په افغانستان کې د کوچنی اختر په ورځو کې د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ موقت اوربند په خلکو کې د دایمي اوربند د ټینګېدو هیله پیدا کړې دي. په افغانستان کې د اروپایي اتحادیه د افغان ښځو شبکې او صلاح کنسرسیوم په نوم یوې ټولنې یوه تازه سروې کړې چې څرګندوي چې 90% هغه افغانان چې دوی خبرې ورسره کړي د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د دایمي اوربند ملاتړ کوي.
و موردل چې د افغانستان حکومت په دې غور کوي چې له وسلوالو طالبانو سره اوربند وکړي او کوونه کړي. په تیر کوچني اختر کې د دواړو خواو ترمنځ د اوربند توت هرکلی خلکو کړی و. د افغانستان په حکومت د افغانستان ولسمشر ورم ورځ غزنی ته د سفر په ترڅ کې یو ځل بیا پاکستان ته د انتقاد ګوته ونیوله او ویل چې وسلوال سخت دریزی د پاکستان له خاورې افغانستان ته راغلی ول او د غزنی په جګړه کې ګډون کړی و. خو د پاکستان لوی درسي جنرال قمر باجوه وایي چې پاکستان په افغانستان کې د سولې د راتګ لپاره د اسانتیاو په رامنځته کولو کې پر خپلو ژمنو ولاړ دی او دا خبره سمه نه ده چې له غزنی څخه د پاکستانیانو مړي پاکستان ته انتقال شوي دي. د افغانستان د سیاسي چارو ځینې کتونکي وایي چې په پاکستان کې د عمران خان د حکومت له راتګ سره هیله شته چې د دوو هیوادونو په اړیکو کې بدلون راشي. د دوی په باور عمران خان پوست ته نږدې ده او اوس په پاکستان کې واک تقریبا یو لاس شوی دی. احمد شیبر په دې موضوع د سیاسي چارو د کتونکي مجیب المر نظر پوښتلی دی او لومړی دا پوښتنه ورڅخه کړې ده چې د عمران خان حکومت ته ولې کابل یو څه هیله مند دی.
مخکې چې وو دا د پاکستان سیستم دوه لاسه و، هغه په دې معنا چې یو ملکي حکومت موجود و هلته، یو نظامي حکومت موجود و. اوس چې دا د عمران خان په حکومت باندې دا تورلې چې دا د پوځیانو لخوا واک ته رسېدلی دی، نو په دې اساس باندې ملکي حکومت به هم خپلې پالیسۍ له نظامي حکومت سره برابروي. نو په دې اساس افغان حکومت د پاکستان له پوځیانو سره خبرې کړي دي. دوی مذاکرات اوس هم جریان لري. دوی چې هیله مندي څرګندوي چې له پاکستان سره به روابط ښه شي، دلیل یې همدا ده چې اوس هلته ټول مسایل یو لاس شوي.
بله، لیکن ځینې څېړونکي په دې باور دي چې پاکستان داسې توقع لري چې څومره چې د افغانستان جګړه وژدي شي هغومره به شرایط د دوی په ګټه تمامی شي. فکر نه کوي چې دا هم خپل سیاست دی چې افغانانو ته داسې نظر ورکړي چې عمران خان د پوځ سړی دی، نو تاسو صبر وکړئ چې اوس په تغییر راولو.
نو پاکستان د 40 کاله دا کار کړی دی، او هغه څه چې افغان حکومت کړی هغه دا دی چې د کاغذ په مخې له پاکستان څخه مشخصا د پاکستان له پوځیانو څخه توافقات اخیستي دي. اوس فکر کوم هغه وخت رسېدلی دی داسې چې کاغذ په مخ راخیستي دي، دا عملي کړي او د عملي کېدو لپاره یې د افغانستان لپاره یو څه هیله مندي شته ده چې د عمران خان په راتګ سره به
کله چې دا خپله پالیسي اعلانوي او حکومت اعلانوي نو کابینه تشکیل لري وروسته اساسه پاکستان د همکارۍ قدمونه واخلي.
د افغانستان د حکومت جنو چارواکو په وروستیو کې ازادي راډیو ته ویلي دي چې افغانستان تمه لري چې په دوو درو میاشتو کې به ځینې تغییرات راشي. آیا فکر کوي چې دغه تمه یې هم د عمران خان له راتګ سره ارتباط لري؟
ولای د دې نشته چې موږ د شي د تغییرات راشي، نو د څېر نو کوم شي دی د تامې مبنا شي ده.
د سیاسي چارو مبصر مجيب المارو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ورزګان ولایت د مرکز ترین کوټ ښار اوسیدونکي وایي له جګړې ستومانه شوي دي او په اختر کې دي د افغانستان حکومت او وسلوال طالبان د تیر کوچني اختر په شان اوربند وکړي چې د لوی اختر له خپلوانو او کورنیو سره په خوښیو تیر کړي. له ورزګان د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت راپور ووري.
د ترین کوټ ښار د نورو ورځو په پرتله اوس خپل بڼه بدل کړي. په ښار کې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته سوې او هر کس چې ګوري نو د اختر لپاره یې څه اندازه خوراکي او غیر خوراکي توکي رانیولي وي. له جګړې د دغه ستوړو که څه هم زړونه مات دي، خو راتلونکي لوی اختر ته ډېر خوشحاله دي او تمه لري چې د تیر کوچني اختر په څیر به افغان حکومت او وسلوال طالبان اوربند وکړي. دوی که څه هم تمه لري، خو بیا هم لشکي لخوا غوښتنه کوي چې په لوی اختر کې دي اوربند حتمان وکړي، ځکه د دوی په خبره چې نور له جګړې ستړي سوي او هر څه یې ترې اخیستي دي.
باید د طالبانو او د دې خوا د دواړو سیمو د هیله دا ده چې اوربند وکړي او دایمي سوله راسي، نور دغه جنګ ته د پای ټکی کښېږدي.
پوښتنه خو مو دا وایي بیخي چې موږ به ویل چې لس پنځلس ورځې به اوربند اوسي، خدای دې وکړي چې اوربند اوسي. هر څه وخت چې کېږي، یوه ورځ، یو ساعت، یوه دقیقه، هر څومره چې اوربند موږ دونه خوشحالي د تېر د درست کال ټول تکلیفونه چې دي دا اوربند چې اوس هغه ټول په موږ یېري.
اوربند خو د افغانستان هر فرد ما په نظریه غواړي.
دغه جګړه ځپلو دغه راز د پخوا په څیر د دایمي سولې غوښتنه هم وکړه. دوی وویل چې روانه جګړه د افغانانو په ګټه نه ده او ګټه یې بهرنیان وړي.
دا ملک چې نور نه راخرابوي، بس ته ډېرې وژړول، ډېرې وران کړل. دا چې دا وطن نور دوسته دا ټول افغانان ستړي دي. نور غواړو چې خپل په وطن کې مو امن راسي، سوله راسي. غواړو چې قلم پورته کړو، د قلم جګړه چې سره وکړي.
د دې تر څنګ د ټولنیزو رسنیو کارکوونکو هم لوی اختر ته د اوربند تمه ښودلې او له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو څخه د اوربند غوښتنه کړې. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اوروزګان.
راځي سوله د افغانستان په یوه واقعیت بدله کړو.
سات اته بجې او اتلس دقیقې شوې. په یاد لري په دې خبرونه کې د خپلواکۍ د نه نیویمې کالیزې په مناسبت یو ځانګړی راپور هم لرو او د خبرونې دوهم نیمایي مو دوونیزو پروګرامونو ته ځانګړې ده. تاندې څنګه یو حقیقت سره خو اوس په نوریاس نوري څخه سره واورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
پر غزنی د وسلوالو طالبانو بریدونه یوازې پر ځانی او مالی زیانونو پورې نه محدودېږي. اکانومست مجلې په خپله وروستۍ ګڼه کې پر دې موضوع تمرکز کړی او لیکي د غزنی ښار چې نفوس یې 250 زره دی، اوسیدونکي تر اوسه د وروستیو جګړو د قربانیانو ښخولو ته دوام ورکوي. د هغې جګړې چې د ملګرو ملتونو په وینا د 110 او 150 ترمنځ ولسي خلک او شاوخوا سل سرتیري او پولیس پکې وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو ته هم د په سلګونو تلفاتو د اوښتو خبره شوې. پر دې سربیره د طالبانو په پراخو بریدونو کې په ښار کې ډېرې دولتي ودانۍ هم ویجاړې شوې دي. خو اکانومست مجله لیکي اصلي ګزار د ځاني او مالي تلفاتو نه، بلکې د افغانستان پر حکومتو چې طالبانو په دې برید سره د هغه حیثیت او وړتیا تر پوښتنې لاندې راوسته. د اکانومست په لیکنه طالبانو مخکې هم د کندوز ښار د لنډ وخت لپاره نیولی و او پر فراه ښار یې هم سخته حمله کړې وه. خو د غزنی د حملې توپیر په دې کې دی چې د غزنی ولایت د کابل دروازې ته نږدې پروت دی او طالبانو غوښتل چې په دې حملې سره وښیي چې هر کله او هر ځای چې غوښتي وي حملې کولی شي. مجله د کابل وروستۍ ځانوژونکې حملې او تلفاتو ته هم اشاره کوي او لیکي له دغه تیاره وضعیت سره سره که طالبان لکه د تیر کمکي اختر په څیر په لوی اختر کې هم موقت اوربند اعلان کړي، د سولې هیلې به بیا راوټوکېږي، ځکه له مخکني اوربند سره په افغانستان کې د سولې لرلید په اړه ډېر خلک هیلمند شوي وو. بزنس انسایدر خبرونه د افغانستان د جګړې د خصوصي کولو موضوع ته پام اړولی او لیکي د بلک واټر د خصوصي امنیتي کمپنۍ ماسس اریک پرنس هڅه کوي چې ولسمشر ډونالد ټرمپ ته قناعت ورکړي چې دغه جګړه خصوصي سکتور ته وسپاري. پرنس چې یو میلیارډر دی وایي باور لري چې د افغانستان لانجه د 2000 اجیرو سرتیرو او 3.5 میلیارډ ډالرو پانګونې سره هواریدای شي. په داسې حال کې چې امریکا له 2000 لومړي کال راهیسې پر دې جګړې 144 میلیارډ ډالر لګولي او اوس هم په دې هیواد کې 15,000 امریکایي پوځیان او 10,000 قراردادیان حضور لري. د بزنس انسایدر خبرونې په لیکنه پرنس تیر کال د افغانستان د جګړې د خصوصي کولو وړاندیز وړاندې کړی و چې د هغه وخت دفاع وزیر جیمز ماتیس ورسره مخالفت کړی و. له دغه وړاندیز سره اوس هم ډیر امریکایي چارواکي مخالف دي او پر دې سربیره په افغانستان او عراق کې د بلک واټر بدې سابقې ته په پام سره اکثره افغانان هم د دې مخالف دي چې دغه جګړه د خصوصي او هغه هم بلک واټر ته وسپارل شي.
مخکې تر دې چې د افغانستان د خپلواکۍ د 9 نوي کالیزي په اړه ځانګړی راپور دروورو، د آسیایي لوبو په اړه یو لنډ راپور خبرو. په اندونیزیا کې پرون شنبه د 2013 میلادي کال آسیایي لوبې پیل شوې. د آسیایي لوبو د پیل مراسم د اندونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې ترسره شول. په دې مراسمو کې پرون د اندونیزیا ولسمشر هم ګډون درلود. آسیایي لوبو دا لړۍ به 2 اونۍ دوام وکړي. د موضوع تفصیل واورئ.
د 2013 میلادي کال په آسیایي لوبو کې له آسیایي هیوادونو څخه په 40 ورزشي برخو کې ورزشکاران ګډون لري. په جاکارتا کې پرون د آسیایي لوبو په پیل کې د ولسونو پریډ د افغانستان ورزشکارانو پیل کړ. تقریبا 1500 نڅاګرو چې د اندونیزیا د مختلفو سیمو ملي جامې اغوستي وې، مخکې تر دې چې د افغانستان ورزشکاران پر سټیډیوم پریډ پیل کړي، د نڅا پروګرام ترسره کړ. کله چې د شمالي او جنوبي کوریا ورزشکاران د خپل بیرغ سره پر سټیډیوم تیرېدل، په سټیډیوم کې خلکو په چکچکو او نارو بدرګه کړل. د دواړو کوریاګانو زر ورزشکاران په سپین او آسماني یونیفورم کې لاس په لاس په سټیډیوم کې تیر شول. په دې مراسمو کې زیاته هڅه شوې چې د اندونیزیا فرهنګ خلکو ته وروښودل سي. د لوبو د پیل مراسم د جاکارتا ښار په بونګ کارنو لوبغالي کې ترسره شول چې تقریبا 240,000 کسان د نندارې لپاره پکې راغونډ شوي ول. د رپورټونو په حواله له 45 آسیایي هیوادونو څخه 18,000 ورزشکاران او ورسره ملګري چارواکي او روزونکي اندونیزیا ته تللي دي. د اسوسییټډ پرس په حواله زرګونه هنرمندانو پرون مختلف پروګرامونه جوړ کړي ول او د اندونیزیا د مختلفو توکمونو د فرهنګي ارزښتونو څرګندونه یې کوله. اندونیزیا تر 2.8 میلیونه زیات نفوس لري. اندونیزیا د وګړو د شمیر له پلوه د نړۍ تر ټولو ګڼ مېشتي اسلامي هیواد دی. اندونیزیا په آسیا کې د فرهنګي تنوع او سوله خوښونکي ولس په خاطر هم مثال بلل کیږي. په هغه هیواد کې لسګونه مختلف قومونه ژوند کوي. د 2013 میلادي کال د آسیایي لوبو د تنظیم د کمیټې مشر اریک توهیر اسوسییټډ پرس ته ویلي، موږ غواړو چې د خپل هیواد د مختلفو توکمونو فرهنګي ارزښتونه خلکو ته ښکاره کړو او خپل انساني ارزښتونه ولمانځو. آسیایي لوبي اول وار په 1951 میلادي کال کې د هند پلازمینه نوې ډیلی کې ترسره شوې وې. آسیایي لوبي په 4 کلونو کې وار کیږي. وروستی وار جنوبي کوریا د دې لوبو کوربنه وه.
آزادی رادیو ته غوښنیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن د زمری اسد 28 نیټه ده چې د افغانستان د خپلواکۍ له 9 نوي کالیز سره برابر ده. هر کال دا ورځ د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې لمانځل کیږي او سشکال هم په یو شمیر ښارونو کې دا ورځ لمانځل کیږي. تاریخ پوهان او لیکوالان وایي د هیواد په تاریخ کې دا یو برخلیک ټاکونکی او مهمه ورځ ده. یوسف خان ځدران د زمری د میاشتې د دې نیټې په اړه یو راپور چمتو کړی.
د خپلواکۍ کلمه چې اوریدلې هر انسان ته د آرامتیا او ملکیت احساس ورکوي. د افغانستان خپلواکۍ هم د 1299 کال د زمری د میاشتې په 28 نیټه اخیستل شوې ده. غازی امان الله خان له 99 کال پخوا د وخت حاکم برتانیا حکومت څخه خپلواکۍ ترلاسه کړه او افغانانو ته یې نوې هیلې ورکړې. لیکوال عبدالغفور لیوال وایي د خپلواکۍ دا ورځ په دې وروستیو کلونو کې نوې پړاو ته داخله شوې چې د ځوانانو لخوا یې تود هرکلی کیږي. دی ټینګار کوي چې افغانستان نوی نسل او ځوانان باید د خپلواکۍ د څرنګه اخیستلو له مبارزو درس واخلي او د خپل هیواد د پرمختګ او بسیاینې لپاره د پیاوړي قوې په توګه ترې استفاده وکړي.
استقلال یو فرصت دی خپلو پښو د ودرېدو لپاره. مونږ خپلواکي ولرو، د هغه څخه باید ګټه پورته کړو، د خپلو اوبو، د خپلو ځمکې، د خپلو قانونو او له خپلو ارزښتونو څخه باید دا په خپل لاس او په خپله بشري قوه، په خپل عقل او په خپل علم داسې یو افغانستان، داسې یو پیاوړی افغانستان رامنځته کړو چې بیا څوک زموږ دغه خپلواکۍ او دغه ملي ارزښت ته په کږه سترګه ونه ګوري او هغه زیانمن نشي کړی.
امان الله خان د افغانستان د ازادۍ غوښتونکی شاوو. د سلطنت د پیل له وخته د افغانستان خپلواکۍ د پروګرامونو په سر کې نیولې وه. افغانانو درې ځله له انګریزانو سره سختې جګړې وکړې. د افغانانو او انګریزانو ترمنځ لومړۍ جګړه د 1899 څخه تر 1842 کلونو ترمنځ، دویمه یې د 1898 څخه د 1898 کلونو ترمنځ وه چې د افغانانو په ګټه تمام شوې. د افغانانو او انګریزانو ترمنځ درېمه جګړه هم د 1919 میلادي کال د مې په میاشت کې پیل او د اگست په میاشت کې د افغانستان د خپلواکۍ په بیا اعلان پای ته ورسېده. د 1299 لمریز کال د زمري د میاشتې په 28 نیټه چې د 1919 میلادي کال د اگست میاشتې له 19 نیټې سره برابر ده، انګریزان د تاړ شول چې د افغانستان د خپلواکۍ هوکړه لاسلیک کړي. د ازادۍ له اعلان وروسته خلکو ته په وینا کې شاه امان الله خان په هیواد کې د ښوونې او روزنې په پراخېدو ټینګار وکړ. وی ویل چې یو بسیواده هیواد نشي کولای آزاد واوسي. د افغانستان په تاریخ کې راغلی چې د خپلواکۍ د افغانانو په ډیرو هڅو او منډو ترلو ترلاسه شوې ده. له دې سره د افغانستان ژغورنې د ملي جبهې مشر او جهادي مشر صبغت الله مجددي په دې باور دی چې د افغانستان ازادي ساده نه ده ترلاسه شوې او باید په سختو حالاتو کې وساتل شي.
نن د ټولو غازیانو ورځ ده. افغانستان خپلواکۍ په اسانه نه ده ترلاسه شوې. په دې کې وینې توی شوې، قربانۍ ورکړل شوې او دا د هیرولو نه ده.
خدای وای چې له بده مرغه ځینې بیا نن سبا غواړي چې د افغانستان ازادي ستونزو ته یوسي. باورونه دا دي چې د ډیموکراسۍ او د ښځو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې د شاه امان الله خان هڅې نه هېرېدونکې وي او باید خوندي وساتل شي. د یو شمېر سیاسي کارپوهانو په خبره که څه هم د امان الله خان له اصلاحي پروګرامونو نږدې یوه پیړۍ تیریږي، خو لا هم عملي شوي نه دي. د چارو کارپوه ودیر صافی:
بعد از رفتن امان الله خان به او پروگرام اصلاحی که
هغه اصلاحات چې امان الله خان غوښتل هغه په شلمې پیړۍ کې و، خو اوس یو شتمه پیړۍ ته ورسېدو، خو لا هم عملي شوی نه دي.
د نوموړي په خبره دا چې د امان الله خان پلانونه له ننګونو سره مخ شول، لامل یې ډیر ژر د اصلاحاتو پیل کول و. د ښاغلي صافي په خبره له یوې خوا په افغانانو کې د زده کړې کچه کمه وه او له بل پلوه بهرنیو هیوادونو د امان الله خان پر ضد منفي تبلیغات شروع کړل چې له کبله یې د نوموړي نظام نسکور شو. بلخوا د افغانستان سولی علی شورا مرستیال عزیز الله دین محمد هم په دې باور دی چې شاه امان الله خان په سختو شرایطو کې خپلواکي بیرته واخیسته، خو 99 کال وروسته اوس بیا افغان ځواکونه د حاکمیت د ساتلو لپاره جنګیږي. خو د دغو جګړو سره سره د افغانستان په ډیرو سیمو کې د خپلواکۍ د بیا اخیستلو د ورځې په مناسبت ځانګړې تیاریانې نیول شوې دي. په دې ورځ د سترو ښارونو ظاهري بڼې بل رنګ اخیستی، د هیواد د بیرغ څخه نیولې بیا د ډلې ډلې ګرځېده او وطنونه ځای ځای لیدل کېږي. یو له هغو ښارونو څخه چې دا ورځ پکې په ځانګړو مراسمو نمانځل کېږي د جلال آباد ښار دی. په دې ښار کې د غازی امان الله خان مقبره هم واقع ده. خو جلال آباد په دې وروستیو کې د سختو خونړیو پیښو شاهد و. اوس پوښتنه دا ده چې دغو نامنیو آیا د خپلواکۍ د ورځې پر ویاړلو او نمانځلو اغېز نه دی کړی؟ د ننګرهار ولی حیات الله حیاتی پاړه ازادي راډیو ته وویل:
څومره چې زه تر اوسه وینم، الحمدلله د تیر په څیر باندې ولسونه په ډېرې جذبې سره د افغانستان ملي بیرغ، د شاه امان الله خان غازی تصویرونه، د ولسمشر په مختلفو واټونو کې لګولي، حتی پر رکشو باندې، په دوکانونو باندې، حتی د شپې د خوانه د دې په خاطر چې د ورځې ګرمي وي، ډېری ځوانان سره یو ځای کېږي، دو پاتلونو ډولونو او مختلفو خوښیو سره په مختلفو واټو کې راغونډېږي، تر څو ښاریانو ته او د ښاریانو سره او د ننګرهار د اوسېدونکو سره ورځې په مناسبت خپلې خوښۍ شریک.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم ډاډ ورکوي چې د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو ورځې د نمانځنې په خاطرې په ټول هیواد کې ځانګړي تدابیر نیولې دي. د کورنیو چارو وزارت ویاند نجیب دانش هیله مندي ښیي چې د خپلواکۍ د ورځې مراسم په امن فضا کې ترسره شي.
تدابیر اتخاذ شده، آمادگی های لازم گرفته شده.
د خپلواکۍ د ورځې د منزل او د جشن لپاره امنیتی پلان جوړ شوی. سر لننه امنیتی ځواکونه په لومړی درجه یې سره توکي دي او خلک کولی شي په ډاډه توګه جشن کې ګډون وکړي.
د
افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو له 99 کلیزې څخه داسې وخت یادونه کیږي چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ جنگ جګړې دوام لري، تر دې چې په 2003 میلادي کال کې د دغه ورځې په ویاړ د جشن په مراسم وسلوال حمله وشوه. که څه هم له دې حملې مخکې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو په مناسبت مراسم په رسمي ډول او د نظامي قطعو په تشریفاتو ترسره کېدل، خو له هغې وروسته د حکومت په کچه د دغې ورځې